په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ټاکنو کمیسیونونو پخواني نه کمیشنران د ځنګړي فرمان له مخې په ضمانت خوشي سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 900 ته ورسوی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د هغو شلو کسانو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسوالو طالبانو خوشي کړي. او په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور نیول شوی چې د هغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر د وژلو په دسیسه کې یې له روسیې سره لاس یو کړی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 906 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 415 پېته مشکوکې نمونې تشوې چې د هغې له جملې څخه شپږ پېته مثبت پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ وش مثبت پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یوه پیښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیښه ثبت شوه.
مایر ویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 99 تنه له کووډ 19 ناروغۍ جوړ شوي دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د لغمان د والی ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې که څه هم وسوالو طالبانو دا کسان خوشي کړي، دوی باید هویت تثبیت کړي څو معلومه شي چې هغوی عسکر او پولیس دي که ولسی خلک دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم ناره وهلې چې حکومت باید امنیت ورته ښه کړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. یو شمیر لاریون کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په شرنه کې د دوو دوکاندارانو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي او امنیت ډیر خراب دی. لاریون کوونکو د شرنه په مرکزی چوک کې خیمه درولي او وایي چې تر هغو به هلته ناست وي چې انصاف ورسره وسی. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنه دوه تنه دوکانداران هغه چاسې وژلي دي، د یو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي. هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
خو د پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت ښه دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د پاکستان راډیو په حواله هغه پاکستانی وګړي به چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په افغانستان کې پاتې شوي وو لنن څخه خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. د راډیو پاکستان په حواله هغوی د تورخم له لارې ستنېدلی شي. دا پریکړه په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو په غونډه کې شوې ده. د راډیو پاکستان په حواله نن به 200 پاکستانی اتباع او سبا به 1500 هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې پاتې وو د تورخم له لارې پاکستان ته ستنېږي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دې اړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېد او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. د یادونې وړ ده چې د شیطانوف د نیولو خبر پرون خپور شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. تر دې یوه ورځ وروسته د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې د روسیې یو حکومتي مامور او یو اوکراینی وګړی په کریمیا کې چې روسیه اشغال کړې ده اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده، له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي، د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په راغونډولو وتوانېد. دا وګړی ټیم مور نومیږي او 99 کلن دی. هغه پرون د خپل کور په باغچه کې 100 قدمه لاره ووهله. په پیل کې داسې ګڼل سوی و چې هغه به یوازې $2500 له دې درکه په بریتانیا کې د روغتیا له سکتور NHS سره د مرستې لپاره راغونډ کړي، خو تر 8 لکه زیاتو بریتانویانو هغه ته د دغه قدم وهلو لپاره پیسې ورکړي. ټیم د دې اونۍ په پیل کې د بریتانیا یوې ټلویزیوني شبکې ITV ته ویلي وو، په دوهمه نړیواله جګړه کې زموږ په عسکري ډګر جامو کې عسکر جنګېدل، خو نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ نرسان او ډاکتران ولاړ دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:06 سوې. په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د ولس مشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات سوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په کورونا وایرس د یو مړ شوي ډاکټر کورونی وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ مړ شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د عجیبه اختراع په اړه په کور کې دننه او بهر دغه موضوع له ملنډو سره مخامخ شوې ده. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. د ټاکنو کمیسیون پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي دي. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو مدافع وکیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی خوشي کېدل تایید کړي دي. دیو نادر راپور لري.
افغانستان کې د لزر بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی کمشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشی شوي دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخوانی کمشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیره اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمشنران ګلاجان، عبدالبدی سیاد، مازالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دی. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیره اکمل او عبدالعزیز آریایی مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي 13 ورځ خوشی شوی دی. د ښاغلي حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوی، خو په خبره د کرونا وایرس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نشول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان مخ کې دوی دوستانه هاي شوي وو او خطا شوي وو، چې دغه په اساس دوی باید عفو شوي وای. ولی متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوې او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول، تر هغه وخته پورې چې د خطر د بین لاړ شي، یعنی د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بېرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلي په 28مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل وروسته په لومړی محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو شپږ میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخوانی نه کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نور هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمیشنرانو د خوشي کېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د وروستي کېدو وروسته د دوی د خوشي کولو فرمان ورکړي، خو په خبره یې که دې کمیشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشي کړي.
ولسمشر هغه قضایاو چې هغه دوسیې قطعي شوي وي یا نهایي شوي وي هغې کولی شي چې زندان د تخفیف په اړوند باندې هغې ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که موږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي، د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي، نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وی.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
ومردل چې د ټاکنو د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی نه کمیشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر اساس په ضمانت خوشي سوي دي. د دې مدافع وکیل وایي چې دغه کسان به د کورونا وایرس د ګواښ تر پای ته رسیدو وروسته بیرته زندان ته ستنیږي. د کابل میدان وردګ ولایت پر لار د ارغندي دروازې ځینې سرتیري وایي چې له 10 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي چې له بېلابېلو ادارو سره یې تماسونه نیولي، خو په دې برخه کې د دوی ستونزې حل سوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین نه.
لکورونه او کورنۍ ولري د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوي، خو وایي له 10 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه سرتیری چې د کورنۍ چارو وزارت د دروازو د کنډک په تشکیل کې د کابل میدان وردګ ولایت پر لاره دنده ترسره کوي وایي ډیر ځله د پولیسو مسؤلینو ته مراجعه کړې، خو د حقونو د ورکړې لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغو سرتیرو له ډلې دوو ازادي راډیو ته وویل
د دروازو په کنډک کې زړه مو له ژونده تور دی. کورنۍ مو پوښتي چې اوس څرنګه ژوند کوئ، چیرې یاست او څه خورئ. د کابل اوسېدونکی یم. لس میاشتې کېږي چې د دروازو د کنډک اړوند د ارغندو په دروازه کې یم. لس میاشتې کېږي چې ترخوا مې نه حواله کېږي. نه پوهېږم ستونزه چیرې ده. حیران یو چې له چا سره اړیکه ونیسو.
دوی وایي سره له دې چې بیا بیا یې د شکایتونو د ثبتولو له شمېرو سره اړیکې نیولي، خو ستونزو ته یې پام نه دی شوی. د دروازو د کنډک یو مسؤول دغه ستونزه منیه وایي چې ډیری دغه سرتیري له لرې ولایتونو راغلي او له ستونزو سره مخ دي.
دغه سرتیرو چې کومې خبرې وکړې حقیقت لري. ستونزې او جنجالونه یې ډېر دي. ځینې یې د لرې ولایتونو د کورنۍ ورسره اړیکې نیسي، ورته وایي چې ژوندی یې که مړه تنخوا لرئ که نه.
د کابل د پولیسو مسؤلین وایي څرنګه چې د دروازو کنډک یو نوی تشکیل دی، د یو شمېر سرتیرو تنخواګانې له 3 میاشتو راهیسې پاتې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د دغو سرتیرو تنخواګانې به ډیر ژر ورکړل شي.
بیا هم تاکید کوم چې د ډیرو سرتیرو تنخواګانې ورکړل شوې. ممکن سیستم ته د ځینو سرتیرو د نه داخلېدو له امله د ځینو تنخواګانو اجرا شوي نه وي. دا یو سیستم دی، تخنیکي بحثونه لري، خو ډیر ژر به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری دوی ته د تنخواګانو له نه ور رسېدو شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بېلابېلو امنیتي ادارو ځینو سرتیرو دوی ته د 3 میاشتو تنخواګانو له نه ورکول کېدو شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د شپږشپېتو نویو پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 واوښت. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې
د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 68 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 26 ساعتونو کې 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 26 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 415 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 68 یې مثبتې دي.
چې د هغې له جملې څخه 68 مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې 6 مثبتې پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې 6، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرزبندیز لا ډېر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمېنې له اوسېدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایروس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
یوسف آریوبی چې خپله د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر و، روانه اونۍ په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ سو. د کورنۍ وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي مړه شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول ورکو.
په کابل کې د کرونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولي. نن ډېر لسمه ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کرونا وایرس لخته کې دوروسته ومړ، خو د هغه لمړینې وروسته د کرونا آفت د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی، او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف آریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي، او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویان وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوي. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو، او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسیدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحبانو ته، او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پکتیکا د مرکز شرنې پر عمومي چوک د امنیتی پیښو د ډیریدو پر خلاف ولسی لاریون لا هم دوام لري. دغه کسان وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي او هغه کسان هم مجازات سوي نه دي چې د ځینو کسانو په وژنې تورن دي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لاریونوال راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلی دي دغه عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو د یونما مخې ته د پارلمان مخې ته د صدارت مخې ته هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی سلګونه پکتیکاوال لاریونوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي
موږ په خپله باندې نور له ژوند د پتنګ یو ژوند نه غواړو او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه. موږ دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجی نیاز ویل د امنیا قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي نه حال نه غواړو. وختم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نش کنټرولولای. یو چې د امیر پکتیکا کې دغه هوونین وارده چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کې چې یې خدمت کړای دا.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیت د مټا خان محکمې ته وسپاري او په ځای دې وړ او مناسب کس وګمارل شي.
مو په کلکه دا شهر مم دا او دا ناری هو هغه تر وتی تر څو به مداخمه ولاړ وي تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته ماری پښه وایي.
بلدوری تا د پکتیکا امنیتی مسئولین د لاریونوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړي او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیت قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیت قومندانۍ وان شاه محمد آریانول
په دغه مظاهرو سره دی غواړي چې خپل نامشروع هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کوم پیښه چې رامنځته شوې لکه د قصابانو چې دی ادعا کوي کسان نیول شوی دي، خپل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغه نورې ورته پیښه چې رامنځته شوې دي د هغه هم عاملین نیول شوی دي، بعضی را په لار دي، ولې په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤولان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشټوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي. اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تیرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخ له ماتې سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او کانونو د خونې رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کیږي اشاره وکړه او وی ویل
شما زیاتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر هغه فابریکی چې په لومړي ګام کې تړل کیږي هغه فابریکی به وي چې د وینځلو د موادو، روغتیایی موادو او درملو تولید کوي ځکه چې په بازار کې د دې موادو مصرف زیات شوی دی. د اوس لپاره د هرات د زراعتي مالداری او صنعتي شیانو صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې درېدلې دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخت شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از صادرات
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي، او پرته له شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډېر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنټین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات والی سید وحید قتالی وایي د ولسمشری د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي اغېزې څېړي.
جمعی از صنعتګران، تاجران و اصناف
یو شمیر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازي دي خپله طرحه له ښاغلي ولسمشر سره شریکه کړي تر څو موږ د دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډېرې فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له ژورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې 15000 کارګر بیکارش.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې له ویشتلو دا د 100 ورځې ووتې، خو لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوې. په پیښه کې د ایران تر څنګ د 5 هیوادونو تر 150 زیات اتباع ووژل سول. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د 5 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع یې په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ووژل شول، د دې پیښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې 3.5 میاشتې وړاندې د جنورۍ په 8 نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا 186 کسان پکې ووژل شول. د الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې، خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه خپره شوې ویلي، له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هیوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې ایسار دي. د فرانسې خبری اژانس په سوریه کې د سال سنت څخه په اړه، البته د یو آنلاین کورس په اړه راپور جوړ کړی. جزئیات له صفی الله ستانکزي.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15 کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ور زده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فیستیوالونو کې د ښځو او نارینه لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو چټکو او توندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو پښو او ملا چټکتا اول او د توازن ساتل په اسانۍ نزده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. له دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هیر نه کړي.
منعلمون شغلات كل واحد يرقص لحاله يعمل ستيبس لحاله.
شاگردانو ته خيو چې څنګه نڅا وکړي، څنګه زيني ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونيسي. لدې لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅا زده کوي او خپل ویډیو زده کوي.
شي يعني کپل دانس نس يعني شلون بيرقصوا مع شخص ثاني. طبعا
آلن بیا وايي خي شاگردان کله چې وځه خشي او برته د نڅا صنف ته ورشي، د جوړې نڅا په برخه کې زيني ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاگردان اکثر یوازې وی او مجبور دي د نڅا سټیپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې تر سره کړي. فلمي ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغه ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوال یې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلرزی څخه اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 916 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ نوې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ویلي کل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسکر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي کل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلي چې حکومت باید امنیت ورته ښه کړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شوي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دیړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېد او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورندی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو پر راغونډولو وتوانید.
یوی هندی ورسپانی په افغانستان کې د داعش خراسانی څنګه له مشر سره یو ځای د یو نیول سوي کشمیري تروریست ورانکارو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. هندستان ټایمز رسپانې په یو تحقیقاتي راپور کې په تفصیل سره له زندانه تر خلاصېدو وروسته پاکستان او له هغه ځایه افغانستان ته د اجاز احمد آهنګر د تلو او د تحقیقاتو پر مهال د هغو د څرګندونو جزئیات خپره کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د هندستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیری تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر د پسرلني مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جموع او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و خو وروسته بیا خوشی شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅ څوک نه پوهیدل چې اعجاز څوک دی، ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. ورځپاڼه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده، خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اعجاز آهنګر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورځپاڼه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالی چې په عبدالغنی ډار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و، او په نویمه میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اعجاز آهنګر ډیر وروسته د غزالی له لور رخشانې سره واده وکړ. غزالی چې سږ کال 80 کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کیږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم آهنګر ته د ISI لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو، او هغه په 2008 کال کې د عائشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکې ښځې سره دوهم واده وکړ. هندوستان ټایمز بیا هم د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي په دې پسې د اعجاز کورنۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ځای پر ځای کیږي، او نوموړی په القاعده شبکه کې له لنډې مودې غړیتوب وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې پر لیکو ورګډیږي. د اعجاز آهنګر زوی عبدالله امیس هم د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی چې 2 کاله مخکې په ننګرهار کې ووژل شو، او زوم یې د تیر 2019 کال په جولای میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرچینه چې مخکې یادونه وشوه وایي د داعش ډلې د دې مهمو غړو د تحقیقاتو جزئیات به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. نور راپورونه مو هم درلودل، خو وخت ورته پاتې نه سو. په تلو تلو کې پیران کې د عجیب اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخامخ سوه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي ادعا کړې چې د مستان 113 په نوم اله پوځ اختراع کړی چې له لرې واټنه کورونا وایرس پیژني. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې آلې د اختراع خبر د بریالیتوب د یوې شبې په ډول ولمانځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کرونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له 100 متره لرې پیژني. د اپریل په 15 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي چې خپله یې ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو، او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی، خو ډیرو د دې ادعا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د 100 نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15 چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان د کرونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هره ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري، او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 15 ثانیو کې پیژندلی شي. د اختراع له ایران بهر هم عکس العملونه پارولی دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار لین خودور کوفسکی په ټویټر په تنس لیکلی دي چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامی د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلی دي چې سردار سلامی وایي د سپا دا نوې دستګاه کولی شي هر هغه شی چې په ویروس وککړ وي تر سل متره شعا پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د حقارت، کمزوري او له ایراني ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې اختراع ملاتړ کړی دی او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللی دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان جینو تیر ایستلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه په امان اوسئ. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې. تاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنول سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبره کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی. لبد مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. و تا ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې که چیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ نه علي کنیولی دي. موږ دلته په زابل ولایت کې خاکی افغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټران شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا دی وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو. اوس هم یو درې څلور نفره نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. د پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه د کورونا مرض دی، معلوم نه دی بازالته خلک سره نیولې، معلومات یې نه سي په مرز دی، نه پرې باندې وګړي باندې معلوم نه دی او تشخیص نه کوي او ډاکټر ته نه دی. مالدار خلک دی بس وای دا غاړه او غاړه د بالا معلومات نه کوي. دغه کچیر خدای نه کړده د ازوښ پیدا کوي او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه غشارونه مارونه مگر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت په امرنه وو چې زما پیغام دې زر د ستیامه ولوی مقامات ته ورسیږي چې دغه باز زایته د ډاکټرانو आवाज لکه ورماش لکه چلګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکانو طالبانو ز دلته څوک ډاکټر ته نه ځي نه لترته ورته لري نه مالدار نه پوهیږي هم نشي دا چې د چینه د واغه د بخواغاړه ده هغه د بخواغاړه سره ته ورته یې تاثیر نه پر کوي همخه مشاله عمل سره دغه کوشش وکړي د خلک د خټه باکیږي
ضروری خان دا پیغام سب تو مادی کابل دی شو کې څخه د خدای ترو کې حکومت ته منګل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو پنارې پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته لري سره وکي
السلام علیکم زنه لکه زمانه دی راتول نه خبر کوم دا قرنټین باندې راځي قرنټین دی نو دا سمانه په ځخاله د افغانستان کې چې تل نه پیدا تل نه چې قرآن بچي باندې راځي بچي کې تاسو دواړو د خدای رسول
ڈاکٹر صاحب ہر وقت کورونا خبر کی خدا کے در کی نہ مرض لا زیات اثرونه کې نه